د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخیم او د 12 بجو په دې خبري غړې کې مو هرکلی کوم. له 12 څخه تر 2 بجې پورې به په دې غړې کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو مو خبرو هغې تر څنګ مطبوعاتي کتنې او تبصرې هم شته دي. یوه نیمه مرکه هم د دې غړې برخه ده. او لکه څنګه چې تاسو خبرې د غړې په منځ کې او د غړې په سر کې موږ تاسو ته خبرونه لرو. نو راځي چې خبرونه له احمد شاه زمي اور.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان پیپلز ګوند په کراچي کې د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واک د کاری مودې غزونه غیر آئینی عمل بللی دی. د بخشن نړیوال سازمان وای په شام کې د روس په هوایی بریدونو کې تر 200 زیات ولسی وګړي وژل شوي دي. او د اوکراین حکومت او روس پلو بیلتون غوښتونکو د کریسمس او نوي کال د رخصتۍ په مناسبت پر اوربند هوکړه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان پیپلز ګوند د هیواد مرکزی حکومت لخوا په کراچي کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیارات ورکولو او د دوی د کاري مودې غځولو ګام په کلک ټکو غندلی او دای پر سند صبح یرغل بللی دی. پر ماښام د دې ګوند یو مشر او د سند صبح د خزانه وزیر مراد علي شاه په کراچي کې وی خبري غونډه ول چې د کورنی چار مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده او صبح حکومت به ورته ځواب وایي.
چودھری نثار نے خاص طور پہ جو اس دن پریس کانفرنس کی تھی
چودھری نثار چپا خصوصی توگا کما خبری غنڈا کڑے وا ہغه د دڑو کونا ٹکوا ہغه میڈیا تے آواز داس خبری کولے شی چرتا چ ہغه تے معلوم وی چھ جواب ور کولو والا سوق نشتا زما پ خیال وفاقی حکومت یو غیر آئینی کار کڑے قومون بے جواب ضرور ور کو
د پیپلز ګوند لخوا د خبرګون تر غوړ سره غلي کله چې پرون د پاکستان د کورنی چار وزارت په کراچي کې رینجرز واکونو ته د ترهګری د مخنیوي قانون لالاري بیل سه شرط په ځنګړو اختیارات ورکولو د دوی کاري موده د دوو نور میاشت لپاره وغځول. تر دې وړاندې سین صبح حکومت د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد لالاري د رینجرز په واک کې کمی راوستي وو او دا بندیز پر لګولې وو چې د حکومتي کارمند یا سرکاري دفتر په اړه به د څه ډول کاروایی وړاندې له صبح حکومت څخه اجازه اخلي. عوامي نشتل ګوند ویل د پاکستاني دارو او نور سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د ګوند خبر اوس منلې ده چې د ترګري ضد جنگ خپل جنگ وبولي. د دې ګوند مشران پرم په پېښور کې د ګوند د مشر غړي بشیر احمد بلور د دریم تلن په مناسبت جوړې شوی غونډه ته په وینا کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د ترګري په ضد روان جنگ کې د دوی تر یو زر زیاتو کسانو قرباني ورکړې ده. د عوامي نشتل ګوند یو مشر او پخواني سنیټر افراسیاب خټک پر دې مهال ویل مرکزی جنرل سیکرٹری میں افتخار حسین بیا ول چې آواز د شمالی وزیرستان په پوځي عملیاتو د ترهګری ستونزې نه هواریږي بلکې په پنجاب کې هم د ترهګرو تنظیمونو په ضد هدفي عملیات ترسره کول پکار دي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. برتانیې په داسې حال د افغانستان سوهیلي ولایت هلمند خپل سرتیري لیږلي چې د راپورونو له مخې د سنګین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برتانیې ویلي چې لږ شمېره پوځیان یې په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړي دي. له لندن خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د برتانیې د ځانګړي هوایي ځواک 13 کسیزه ډله او د امریکا 18 کسیز ځانګړي ځواک د افغان ځواکونو د مرستې او د سنګین ولسوالۍ د دفاع لپاره هلمند ولایت ته لیږل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه بهرني ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکیې چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. تر دې وړاندې نوموړی آذربایجان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیز چارو او د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوی موافقتنامې لاسلیک کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف له ولسمشر غني سره په لیدنه کې له افغانستان سره د مواصلاتو او د ریل د پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکارۍ لیوالتیا هم وښودل. د بخشن نړیوال سازمان وای په شام کې د روس په هوایی بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دي. دا راپور په برتانیا کې میشتې د بشري حقوقو د ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د شام په هومس، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخشن نړیوال سازمان وای روسي الوتکو شای په قصد د استوګنې سیمې او روغتیا مرکزونه ویشتي او په دې بمباریو کې یې خوشحایي بمونه او هغه بمونه کارولې دي چې ډیر دقیق نه دي. روس ټینګار کوي چې د اسلامي دولت سوال ډله په نشه کوي خو د لویدیز حکومتونه بیا وایي چې روسیې الوتکې نور اهداف په نشه کوي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو د شام په ادلب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلی او وایي د شام خاوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یو برخه جوړه نسي. په دغه بریدونو کې د ډسمبر پر 6 نیټه د شام شمال لویدیځ ته د یغان تر کنټرول لاندې ادلب ښار په مرکز کې سوي یو شمېر کسان وژل دي. په دغه هوایي حملو کې له ګڼګوڼې ډاک مارکیټ، څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز بلاکونه په نشه سوي دي. روس تر اوسه نه ده منلی چې په دې سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. وزیر اعظم اوغلو وویل چې روس باید د پخواني شوروي اتحاد په څیر درواغ، تورونه او نورو ملتونو ته د درناوي ښودل ودروي، ځکه د شام خاوره د روس د امپریالیستي اهداف برخه نه ده او هیڅکله به نه وي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د اوکران حکومت او روس پلو بیلتون غوښتونکو د کریسمس او نوي کال د رخصتۍ په مناسبت پر اوربند هوکړه کړې چې د تیر شپې د 12 بجو راهیسې عملي سو. د اوکراني حکومت د سولې د خبرو لپاره ویاندې وویل چې دا موافقه د بیلاروس په مرکز مینس کې د سولې د وروستیو خبرو پر مهال وسوه. دارکا اولیفر پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې پرته له څه شرطه پر بشپړه اوربند سلاسوي دي. د اوکراین لپاره د اروپا د امنیت همکاري د سازمان استازي مارتن سایدیک بیا ویلي دا اوربند ولسي وګړو لپاره ضروري دی څو د کریسمس او نوي کال رخصتۍ په امن کې تیر کړي. او په روان کال 2015 کې اروپا ته د مځکې او اوبو له لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 10 لک اوښتی دي. بل پلو په دې لاره کې 3600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی یا ورک دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د نړیوالو کډوالو سازمان لخوا پرون په یو ګډ بیان کې ویل شوي چې په دغو کډوالو کې 50% شامیان، 40% افغانان او 0% عراقیان دي. د 10,500 کډوالو له جملې څخه څه باندې 8,600 په یونان کې د سمندر له لارې اروپا ته راوښتي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 140.40 پیسې اخستل کیږي او 140.10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 145.50 پیسې او 140.40 روپۍ. یو پاؤنډ 150 روپۍ او 150.50 روپۍ/پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23.80 روپۍ او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 23.10 روپۍ او 23.25 روپۍ. یو افغانۍ 1.68 روپۍ او 1.40 روپۍ/پیسې. او 240 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او زموږ له همکارانو مو خبرونه واوریدل. په دې غړي کې به د نورو ریپورټونو څنګه د ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رینجر ځواکونو د واکونو د غزولو پر ضد دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي سختی نیوکې کړې دي. د خیبر پختونخوا پخوانی سینئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین د لمانځلو په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د ترهګرې په روانه جګړه کې باید د پاکستان مرکزی حکومت د دوی قربانۍ ومني او خپلې پالیسیانې دې بدلې کړي. د جنوبی وزیرستان د بیکورشو مسعود قبایلو سره مالی مرستې بحال شوې دي.
کمی پیسې ملاویږي؟ دا 25,000 پر خاندان ملاویږي. دا ټوټلی 10,36,50,000 روپۍ جوړي.
او د افغانستان په هلمند ولایت کې د روانو جګړو له تازه حال مو هم خبرو د مشال ریډیو سره اوسه. روزونکو تاسو مشال ریډیو او مخکې تر دې چې نور ریپورټونه ته ورشو، په هلمند ولایت کې زموږ همکار الیاس دایی را سره دی. دایی صاحب، ستړی مشي او که په هلمند کې د روانو جګړو په اړه د مشال ریډیو اوریدونکو ته ووایه چې اوس تازه حال څه دی؟
بشیر جان، تاسو اوریدونکو ته ډېر سلامونه. لکه تاسو چې یادونه وکړه، وو هلمند کې اوس هم په 15 ولسوالیو کې قانشین، واشیر، سنگین، مارجا او ګریش کې جګړه روانه ده. او د هلمند واریوان عمر ځواک وایي چې د جګړې تازه صورتحال چې دی هغه دومره دوی ته یدولی چې جنګ روان دی. او تلفات هم دوار غار تستخو دوی دکی کشمیره ده مرجوب لیونه ویل او پاینیال که دایم اول چه
د الیاس دای د ټلیفون لیک قطع شو موږ کوشش وکړو چې هغه سره بیا هم خبرې وکړو د بل رپورټ ته ور شو ځکه چې موږ ډېر مشکله باندې د الیاس دای سره د ټلیفون په تماس کې شو ځکه چې هلته ټلیفون صحیح کار نه کوي خو کوشش به کوو چې بیا هم که په دغه اړه باندې څه تازه راځي نو د الیاس دای سره به د ټلیفون په لیکه یو ځل بیا رابطه وکړو کوشش به کوو چې هغه واخلو خو ستاسو ته بل رپورټ د کراچۍ څخه لرو د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رینجر ځواکونو د واکونو د غزولو پر ضد دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټۍ سختی نیوکې کړې دي د سند صوبایي حکومت د رینجر ځواکونو واک محدود کړی و خو پرون د پاکستان د کورنو چارو وزارت د دغه ځواک اختیارات پراخه کړل د پیپلز او متحده قومي موومنټ ګوندونو پر دغه ځواکونو نیوکې کړې چې له خپلو واکونو څخه د سیاسي ګټو لپاره کار اخلي خو مرکزی حکومت وایي چې په کراچۍ کې د امن بحالولو لپاره د دې ځواک پراخه عملیات ضروري دي محمد عمران په دې اړه رپورټ لري
د سند صوبې د خزانه وزیر مراد علي شاه تیر شپه ناوخته خبريالانو ته وویل چې د کورنو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین خلاف ورزي کړې او صوبایي حکومت به ورته جواب ورکړي
چودري نثار نے خاص طور پر جو اس دن پریس کانفرنس کی تھی
چودري نثار چې په خصوصي توګه کومه خبري غونډه کړې وه هغه د دړکونه ټکوه هغه میډیا ته یوازې داسې خبرې کولې شي چرته چې هغه ته معلومه وي چې جواب ورکولو والے څوک نشته زما په خیال وفاقي حکومت یو غیر آئینی کار کړي او موږ به جواب ضرور ورکوو
د ذکر دا چې وفاقي حکومت د سند لخوا لګل شوی د رینجرز د اختیاراتو هغه حکم نامه رد کړي چې پکې ویل شوی او چې نیم پوزي ځواک رینجرز به یوازې د ترهګرۍ بدخورۍ هدفي وجنو او اغوا کې ککړ ملزمانو پر ضد کاروایی کوي ولې د هیڅ یو سرکاري وګړي یا دفتر پر ضد د کاروایی وړاندې به صوبایي حکومت نه اجازه تخلي د کورنو چارو وزارت ویان لخوا جاري شوی بیان کې ویل شوی چې وفاقي حکومت د دو میاشتو لپاره د رینجرز په صوبه کې د بغیر لس شرطه پاتې کېدو حکم جاری کړي په لړښت د پیپلز ګوند اطلاعاتو مرکزی سکتر قمر زمان کایرا هم په وفاقي حکومت او په خصوصي توګه داخله وزیر باندې سختی نیوکی کړي او ویلي چې مرکزی حکومت صوبایي حکومت باندې خپل حکم نشي چلولې
اس ملک اندر وزیر اعظم بادشاہ ہے وزیر داخلہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے
یہ ملک کی وزیر اعظم بادشاہ دے داخله وزیر ځان ته سوای په دې ملک کې 15 صوبایي حکومتونه دي د وفاق خپل حکومت ته سند او کيوبل صوبایي حکومت هغه د وفاقي حکومت د لاندې کار نه کوي بلکې خپل یو آئینی حکومت لري کوم ته چې حکم نشي کېده کسوینو باید صوبایي حکومتونو سره په مشوره یو ګام پورته کړی شي داخله وزیر د دې وړاندې هم که خبري غونډه نه وي کړې دا معاملہ به دومره خراب شوه نه وي هم په دې اړه د پیپلز ګوند د شریک چیرمن اسف علي زرداری د بیان فرت الله بابر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې سند حکومت رینجرز ته محدود واک ورکولو آئینی حق لري او وفاقي حکومت که دغه شرطونه رد کړي نو دا د آئین پر ضد ګام دی د فرت الله بابر په وینا چې په صوبایي معاملو کې به کله هم چاته د بیځایه مداخلت اجازه نه ورکول کیږي او پارلمان په شمول هر یو ځای کې به د دې پر ضد आवाज اوچتول شي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلي په پاوکم یو لسو بجو
حجره په یو نیمه بجه
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دوو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو
اوریدونکو تاسو زموږ غږ مشال ریډیو څخه اورئ پرون په خبر کې د خیبر پختونخوا د پخوانی سینیئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین د لمانځلو په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د پاکستان پالیسی جوړونکي دي د سیمې د امنیت لپاره په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي او مرکزی حکومت د دوی د ګوند قربانیو ته باید په درنه سترګو وګوري دوی زیاته کړه چې تر اوسه پورې نه د مسلم لیگ نون حکمران مرکزی حکومت او نه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د بشیر بلور یاد تازه کړی دی بلور درې کاله مخکې پېښور کې د پاکستانی طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل پکار ده پاکستان او افغانستان په ګډه د ترګرۍ او سخت دریځۍ په ضد رښتینی کردار ولوبوي. او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر اپراسیاب خان وویل چې د ترګرۍ ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسی سمه وه او نن د ترګرۍ ضد قومي تګلارې په شکل کې د خبره منل شوې ده چې د ترګرۍ ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو په دهشتګردۍ شتا دهشتګرد ټول پاتې دي. نو تاسو د خلکو وخت وی چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزرو شو ټولې پارټۍ دې ځای ته راغلې. نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان خپلې پالیسۍ داسې غوره کړي چې په هغې کې دا د دهشتګردۍ دا مسله چې ده حل شي دا به حل کېږي چې افغانستان کې جنگ بند شي.
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وویل کچيري حکومت د قومي تګلاري په لړ کې سنجیده وي نو نن به په سرکاري توګه د بشیر بلور قرباني تسلیم کړي وي.
بشیر خان دا جد و جهد دا غاندار د مزاحمت دا غاندار د مخالفت دا د شمردای د دې وخت حکومتونو لپاره د دې وخت ادارې لپاره یو ډېر لوی عملی مثال دی. په کار دا چې حکومت پاکستان حکومت خیبر پختونخوا من دې خبره اعتراف کړو چې دا د شهیدانو سردار چې وو د کار د پاره او د وطن د پاره قرباني ورکړی دا
د یادونه وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او مخکخ بشیر احمد بلور په 2012 کې د دسمبر په 28 نیټه په پېښور کې د تحریک طالبان پاکستان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسورې دی شي. د جګړو پوزي عملیاتو له کبله له جنوبي وزیرستان څخه د بیکور شو مسعود قبایلو لپاره د نغدو پیسو د ورکولو اعلان شوه دی. د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره وای چې د 2400 په خوښه کې هغه کورنۍ لپاره د پیسو ورکولو ورکول بیرته بحال کړي چې د څه مودې راهیسې پیسې بند شوې وي. حکومت هرې کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکوي چې بې کور شوو کډوالو په مختلفو وختونو کې د زنډ له وجې نیوکې کړي دي. سیلاب مسعودی په اړه نور تفصیل درته وایي.
پسولی وزیرستان کې د قبایلو د قدرتی آفتونو نه د ژغورنې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود ویلی دی چې د مسعود قبایلانو اغا څلور زره یو سل شپږ څلوېښت کورنۍ چې کومې د بېکورا کېدو نه د ورستې خپلې سیمې خپلو کورونو ته بیرته تللې دي. خو د حکومت د لوري نه د هر کورنۍ د پاره منظورې 25,000 کلدار ورکړې شوې نه دي. اوس حکومت دغو کورنو د پاره 10,50,000 کلدارې منظورې کړې دي. سید عمر مسعود ویایي
د 2010 نه وخلا د 2013 پورا چې کیم د میز مسجد متاثرین وفات شوي دي. سره روغ تحصیل ته او سروکي تحصیل ته دا تقریبا ټول خاندانونه دي 11,924 نو په 11,924 خاندانونه شوي 4,146 رجسٹر خاندانینا خط لگی چاہے خلق تا مخشمیش اے ٹی ایم کارڈ یعنی دا 25,000 روپے ہم نوے ور کریے 4,146 خاندانینا تا چکی میں پیسے میں لگی جی دا 25,000 اوپر خاندان میں لگی جی وہ دا ٹوٹلی 10,36,50,000 روپے جوڑی
ہر ایک اور نئی تبا دے پنزویش ذرا کلدار ہو اے ٹی ایم کارڈونا چرتا ور وشل شی سید عمر مسعود وشائی
4,146 شکیم رجیسٹر خاندانی نہ واپس شوی دی اغه له 28 تاریخ نا پټانگ پی کمپاؤنڈ سے ادراشن جی شکیم دے چرتا متاثرین تراشن ملاوی جی اغه نیو شو 28 تاریخ نا دا پروگرام شروع کی جی
پدامو کے با قبالیون دے زان سرا کم اسناد یا کم ثبوتونا راوڑی دا ہاں دے ایجنسی افسر نا وار وے
چے دیکھ دے کلر دی نی دیکھ دے خپل جن سرا شناختی کارڈ ہرو دی شناختی کارڈ سرا دیکھ دے تا میڈیا سکینا پارچہ ور کری وا چے دیکھ لو پاس لن میرا شن سکینا پارچہ می ورتا ای وی آر ایف نو آغا سکینا پارچہ ہن دے جن سرا رو دی
دا غا کل دار با دے روان میاش تے او دے نوی کال اولین میاش تے پکم کم تاریخونو او دے کم سیمے قبالیون تا ور کول شی سید عمر مسعود زیاتوی
اول تاریخ کیم 28 29 30 31 دا چالو رے دے سرارو وا یعنی دل دا سب ڈویژن دے پورا دی او یکم دو تین اور چار دا تاریخ نا چیکنگ دی دا سروے کی سب ڈویژن دے پورا دی 5 6 7 8 9 10 دا سٹیج دے جیا تے دا دوے سارے چے پدا چالو رے دے کیم کوتے سی دو بیا پگا دا سرا مکس چلا گی
سید عمر مسعود دا وویل چدے پښتونخوا گورنر سردار مہتاب عباس ہی اور دے سیمے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود دے حال و زل ہو او خصوصاً دے گورنر آغا لوز چکومی پداغا بریک شے دے سولی وزیرستان دے دورے پا موقع دے کابلیانو سرا کڑای وان داغا کابلیون دے دغی مالی ملاتر حق دار چشتن وگر زول سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 15 1978 او 15 کلو هرسا اوریدلی شي
اوردن کو په کورمکی شیعه او سنی مشرانو د خپل سیمو د امن د ساتلو لپاره امن کمیټه جوړ کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې څو هفته وړاندې په پړه چنار کې وی چاودنې ګڼ شیعه وګړي ووژل. یاد دی چې په 2003 کال کې د کورمې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره یو لوزنامه شوې وه او چارواکي وایي د دغه تړون تر مخه باید خلک د خپلو سیمو امنیت ټینګ وساتي، نو ځکه پولیټیکل انتظامیې د ځایي قومي مشرانو سره جرګې کړي او دغه امن کمیټې جوړ شوې دي. طارق اورگزی په دې حقله رپورت لري.
د براکور می مرسیال پروتیکل ایجنټ نیک محمد مشال رډیو توای د دغه جرګو مقصد دا چې د علاقې په کچه جوړی شوی د امن کمیټیانو چې کم کردار دی هغه فعال او زیات کړي. د زیاتوی چې ولز د پخپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې لا تنظیمي سره دی مرسته وکړي. فکر ما کې د مری امن لوزنامې لمخه دا ضروری دی چې د هر علاقې په کچه یا داسې کمیټي وي چې هغه د سیمې امن برقرار وساتي. په سیمه کې د شخړو مخه نیسي لپاره شی سنی مشرانو ترمن د مری امن لوزنامه په 2003 کال کې لاسلیک شوې ده. ملک سید عباس شمکنی په نامه یو ځای مشر مشال لډیو توای تر هغه غواړي چې په سیمه کې یو ځل بیا هغه شان صورت حال پیدا کړي کوم چې په 2001 کال کې فرقایز شخړې د شروع کې دورسته پیدا شوې وو. پکورما کې د فرقایز شخړو له امله ځایي خلکو ته سخت مالی او ځانی تاوانونه اوریدلې دي. په پاړه چنار کې د دې میاشت په 14 منټه بامي 14 شوی و چې په هغه کې ځایي تنظیم د انجمن حسینیه او سرکاري ریکارډ تر مخه 24 عام وګړي مړه او 500 زیات زخمیان شوي دي. انجمن حسینیه په نامه د شیاګانو د ځایي تنظیم مشر ملک سراج علي مشال لډیو تا وای ټول مل د ترهګرې ښکار دی او زیاتوي چې د دې مخانستو لپاره موږ حکومت سره هر قسمه مرسته کولو ته تیار یو. واضح دی چې په تیرو درو کالو کې دا سلورما خونړی پیښه ده چې په باڼه چنار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسولې ده. د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پرله پسې دوه بامي چودنې شوې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو. د بامي چودنې بله غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې د ځانمرګي بدله امله درې څلوېخ عام وګړي مړ شوي وو. لشکر جنگوي العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې دغه په خپړای په خپل سر اخستې ده. طارق ورغزه مشال ریډیو په خبر
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دی
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سرنست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري. افغان ولسمشر پرون آذربایجان ته تر سفر وروسته نن انقره ته لاړه او هلته به د ترکی چارواکو سره د اقتصادي همکاري او په زیاتولو د سیمې پر امنیت خبرې اترې ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د آذربایجان له سوداګرو غوښتل چې افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغان چارواکو په خبره دوی آذری سوداګرو ته د پوره امنیت او ښو اقتصادي موقعو د برابرولو ژمنې کړې دي. فریبا ظاهری نور تفصیل درته وای.
افغان ولسمشر تیر ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیوه د ولسمشر په ګډون د بیلابیلو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. د غیوه له صدر اعظم آرتور سی سره د لیدو پر مهال دوړو مشرانو د افغانستان آذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. دغه سفر هدف تر ډیره په اقتصادي برخه کې د آذربایجان د همکارۍ جلبول شو دل سوي دي. له ارګ څخه په خبرې سوي لمی کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د آذربایجان له سوداګر سره د لیدو پر مهال هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غنی ویلي چې په افغانستان کې په ډیرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي، ساختماني، کرنې، د سمچو د تولید، د مسو، فولادو، ګاز او تیلو د استخراج او د تورته نور برخو کې د پانګونې ښه فرصتونه شته. افغان ولسمشر آذری سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه له نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او له هغوی څخه یې غوښتي چې دغه احتمالات وارزوي او د پانګوالو لپاره د بیمې اسانتیاوې برابرې کړي. شغلی غنی تغراز هغوی ته بلنه ورکړی چې له هغو ترکی شرکتونو سره چې د محل په افغانستان کې په پانګونې بوختي وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربو ګټه واخلي. آذری سوداګرو هم په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا په ښودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به وارزوي. ولسمشر غنی تغراز د آذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلی او هغه ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په سیاسي برخه کې شغلی غنی د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د آذری څنګه په راپور کې راغلی چې شغلی علیف په نړیوال ډګر کې د افغانستان له همکاریو مننه کړې او ویلي دي چې د قرباغ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان د دریز ملاتړ کړی او هم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د آذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه په طرفانه رائے ورکړې ده. د ولسمشر علیف په خبره دوه هیوادونه په سیاسي ډګر کې پرمختللي اړیکې لري نو اوس د دې وخت چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخې اړیکې ولري. د دې سفر په ترڅ کې د همکاري څو سندونه لاسلیک شو چې یوې د دوه هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو او دوهم سند د افغانستان او آذربایجان د ملي رادیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو په اړه وو. د اقتصادي چارو پوهان ولسمشر د وروستیو سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي خو وايي د غیوات باید د سیمې هیوادونو د تفاهم لیکونو د عمل کېدو لپاره لازمي هڅې ترسره کړي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلي تیره هر څه ته
زو شپه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د دولسنی مو بجو د خبرونو لنډیز له احمد شاه زمي اور.
پاکستان پیپلز ګوند د دې هیواد مرکزی حکومت لخوا په کراچی کې رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیارات ورکولو او د دوی د کاري مودې غځولو ګام په کلک ټکو غندلی او دای پر سند صبح یرغل بللی دی. پر ماښام د دې ګوند یو مشر او د سند صبح د خزانه وزیر مراد علي شاه په کراچی کې وی خبري غونټول چې د کورنی چار مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده او صبح حکومت په ورته ځواب وایي. عوامي نسل ګوند ویل د پاکستاني دارو او نور سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د ګوند خبر اوس منل دی چې د ترګري ضد جنگ خپل جنگ وبولي. د دې ګوند مشران پرم په پېښور کې د ګوند مشر غړي بشیر احمد بلور د دریم تل په مناسبت جوړ شوی ګوند ته په وینا کې زیاته کړ چې په پاکستان کې د ترګري په ضد روان جنگ کې د دوی تر یو زر زیات کسان قرباني ورکړي دي. برتانی په داسې حال د افغانستان سهیلي ولایت هلمند خپل سرتیری لیږلی چې دراپرون لمخې د سنگین ولسوالۍ زیاته برخه طالبان نیولې ده. برتانی ویلي چې کم شمیره پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړی دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. تر دې وړاندې نوموړي آذربایجان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوه موافقتنامې لاسلیک کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړو خپل ژوند لاس ور کړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دي. تر راپور په بریتانیا کې میشتي د بشري حقوقو د ډلې نن خبر کړی او د سپتمبر اکتوبر او نومبر په میاشت کې د شام په هومس ادلب او حلب شارونو کې پر شپږ بریدونو تمرکز کړی دي. د ترکیه وزیر اعظم محمد داود اوغلو د شام په ادلب شار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلی او وایي د شام خاور به د روس د امپریالیستي اهدافو یو برخه جوړه نسی. د اوکراین حکومت او روسپلو بیتون غشتونکو د کریسمس او نوې کال د رخصتۍ په مناسبت پر اوربند هوکړه کړې چې د تیر شپې د دولس بجو راهیسې عملي شو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز مو له احمد شاه زمي څخه اورید او اوسم له اسلام آباد سراج زهیر ته غوښیږي چې د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټکی لوستي او تاسو ته راټول کړی دي.
نن له پیښور نه خبرېدونکو مشرق رسپانه خپل ادارې کې وایي چې په قبایلي سیمو کې د یو غیر سرکاري تنظیم اخوت لخوا بې له سوده د قرضو ورکول یو ښه فیصله ده او د دې بغټه ګټه دا ورسي چې بې له سوده د قرضو به یو مثالی نظام عارفي شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا گورنر لپاره چې هغه په دې موخه په سرکاري کچ د قبایلي ځوانانو لپاره بې له سوده د قرضو اعلان کړی وي ځکه چې یو غیر سرکاري تنظیم دا کار کولای شي. نو د یو ریاست حکومت لپاره دا ګران نه ده چې هغه د خپلې یوې شاته پاتې او د تر هغه ریزه په لسیمې لپاره د روزګار موقع پیدا کړي. بل پلو ایکسپرس ورس پڼ خپلې ادارې کې د تر هغه ری پر ضد د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د پاکستان په شاملې دولیک کړی دی او وایي چې د سعودي عرب لخوا د منطقې د سلامتۍ لپاره جوړ شوی د څلور دېرش اسلامي ملکونو په پوځي اتحاد کې د پاکستان په شاملې دو تر اوسه د حکومت لخوا سوازه بیان مخې ته نه دی راغلی او دا خبره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سینټ غونډې دوران هم کړی ده چې حکومت د دې اتحاد په حق لا واضح نه دی او د تفصیلاتو جاج اخلي. ادارې وړاندې لیکي په موجوده صورتحال کې به پاکستان له خپل کورني معاملات په نظر کې ساتل پکار وي او دا ادراک بور له پکار وی چې د دې اتحاد نه باورتا سمره ګټه او تاوان ورسی ځکه چې د منطقې سنگین صورتحال او مشرق وسطا کې د داعش له حل زلو د مغرب په شمول ټوله اسلامي نړۍ پریشان ده. ادریا اخري کې لیکي هله د چې پاکستان به د ترهګری عالمی صورتحال په نظر کې وساتي او د وینو په دې سمندر کې د قدم کې خودونه وړاندې به لولس او پارلیمان سره سلا وکړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې وخت را رسیدل دي. واشنگټن پوسټ او رسپانې لیکلی چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وژل کېدل ښیي چې دغه هیواد کې جګړو زور اخیستی دی. د رسپانې په خبره دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو د زاړه او د دایښ وسلوالو ډلو د نوی خطر سره مخ دی. بلخوا د رویټرز خبري ایجنسی لیکلی چې په شام کې لږ تر لږه 3000 ایرانی پوځیان د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي چې په کې تر دې دمه څلور تنه لوړ پوړي ایرانی پوځي افسران وژل شوي هم دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شوای.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د ګل پوراز افغانستان کې د وسلوالو لخوا د شپږو امریکایي اهلکارو د وجلو پیښه څرګندوي چې په دغه هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د دې پیښې سره د امریکایي صدر باراک اوباما هغه پلان هم د خطر سره مخ دی چې په کې د دې هیواد د امنیت زیاتره ذمہواري په افغان ځواکونو اچول شوې ده. ورځپاڼه لیکي د پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې افغان حکومت یوې خوا ته د وسلوالو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو او لویو بریدونو مخنیوی کوي او له بلې خوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ مخه د نیولو هڅه کوي. د امریکایي ځواکونو د وجنې د پیښه د دې خبرې یادونه هم کوي چې که څه هم د افغانستان نه زیاتره امریکایي ځواکونه وتلي خو دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. ورځپاڼه لیکي دا سیخکاری چې صدر باراک اوباما به د تیر په څیر یو وار بیا د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو په سلسله کې مناسب بدلون وکړي ځکه چې افغان ځواکونه د یو شمیر امنیتي ننګونو سره مخ دي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې راپورته کېدلو د دې هیواد امنیتي ستونزه لا نوره پیچلې کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو لیکنه کې وایي چې د 13 اکتوبر میاشت کې په شام کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو جرنیل حسین حمیدانی وجل کېدو سره دا خبره قوي شوه چې په شام کې د ایران پوځي مداخلت تر کومه حد پورې ده. د نوموړي د وجل کېدو خبر د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله خامنئی لخوا مخې ته راغله چې بیا ځنې ایرانی رسنیو هم خبر کړو. رویټرز د سیړونکو په حواله لیکي چې په شام کې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره د ایران خواوشا 3000 عسكر موجود دي. دا راز د 13 اکتوبر په میاشت کې په شام کې د سلورو اعلی چارواکو په شمول لږ تر لږه سل ایرانی پوځیان وجل شوي دي. په شام کې د ایرانی ځواکونو د موجودګۍ خبرونه په اول وار په 2012 کال کې مخته راتلل شروع شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زمونږه ټوله خبرونه شته دي. تاسو کولای شئ چې له هغه ځای هم په ژوندۍ بڼه واوري او هم کوم خبرونه تاسو غواړئ له هغه ځای ډاونلوډ کړئ. ترکی د شام پر ادلیب ښار د روس هوایی بریدونه غندلی دي. ترکی دا وکړي چې دغه بریدونه د شام د رژیم پر منځلارو مخالفونو شوي دي چې ډیر کسان پکې وژل شوي. روس تر دې مهاله په دې اړه چوپه خوله دی او دایله نه دی منلی چې دغه بریدونه روسی جازونو کړی دي. زموږ همکار فریبا ظاهری نور تفصیل لري.
د ترکیه صدر اعظم احمد داوودغلو د سوریه په ادلب ښار کې د شنبې د ورځې هغه بریدونه غندلی چې ګمان کیږي د روسي قواو لخوا به سوي وي. داوودغلو وایي سوریه د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نسی ګرځېدلی. د دسمبر پر شلمه نیټه په ادلب ښار کې چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د منځلارو مخالفینو په لاس کې دی بریدونه وسوه او ډېرې کسان پکښې ووژل سوه. دغه برید پر ګڼه ګوڼه مارکیټ سوی چې څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز اپارتمانونه هم پکښې ویجاړ سوه. د داوودغلو دغه بریدونه په توندو الفاظو غندلی دي. د وی موږ د اتلیب پر شار د روسیې د هوایي ځواکونو لخوا د دسمبر د شلمې نیټې بریدونه په کلکه غندو. په دې پیښه کې څو حکومتي ودانۍ او هم څو استوګنیز بلاکونه په نښه سوي دي. اپوزیسیون ډلې ادعا کوي چې 40 تنه یې وژل سوي او 15 نورې ټپیان دي. خو د تلفاتو شمیر په حقیقت کې 200 تنو ته رسیدلی دی.
مؤلف یتکلاجه اچکلاند
روسیه تر اوسه دا نه منلې چې دغه حمله د دوی هوایي ځواکونه کړی دي. د دوغلو دغه رازوایی په سوریه کې د روسیې بریدونه تر ډیر د حکومت پر منځلارو مخالفو او ملکی وګړو دي. دوی وايي په هغه سیمو کې چې منځلارو مخالفینو واک له لاس ورکړی حالت د اسلامي دولت ډلې پیاوړي سوي دي. ترکیه چې لڅو کلونو راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ګوښه کېدو غوښتنه لري، په سیمه کې د روسیې رول ته د شک په سترګه ګوري. د ترکیه صدر اعظم چې د سیشن به پر ورځې د هغې واد د واکمن ګوندونو له غړو سره په انقره کې خبرې کولې وویل
روسیا سوویتیک پلاورالر ve sovyetik iddialardan vazgeçerek
ve Rusya bayı da Pakistan Şerif İttihat Patir Doğa Turuna Avnur Melatunu Tedrana ve Şodal Uvatarvi
Suriye toprakları
Havrada Rusya da Amperi
Suriye toprakları Rusya'nın emperyal hedeflerinin parçası değildir olmayacaktır.
د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له غلا خړپړې سوي چې یوه روسي جټ الوتکه د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله کې د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا نسکوره سوه. ترکیه ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه بیا وایي چې الوتکه د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې. په دې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو. روسیې د سپتمبر پر 10 نېټه په سوریې کې هوایي عملیات پیل کړه او هدف یې په هغه هېواد کې د اسلامي دولت ډلې ځپل یاد کړي دي. خو لویدیځ هېوادونه وایي روسیه غواړي چې په سوریه کې د بشار الاسد مخالفین لمنځه یوسي او په دې توګه مسکو هڅه کوي د اسد رژیم واکمن پاتې شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته د تاسو له غزه هم اوریدل شي. نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن ضد ویکسینو د کمپاین دوهم ورځ پرون شروع شوې. دې کمپاین کې به 6,00,000 او 20,000 هغه ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې خپل ماشومان له مازورۍ څخه د ژغورلو لپاره د کمپاین کې واکسین کړي. باز محمد عابد یې رپورټ لري.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یو ماشوم ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل چې دوی د ننګرهار له اړوندو ادارو سره د یو پروتوکول په لرلو سره دغه کمپاین پر مخ وړي.
دزله ورته مونږ لکه خامادګي لرو چې یو پروتوکول دزله لرو د ټولو اړوند ادارو سره او دغه اړوند ادارو ارزیابي دغه د درست فعالیت کې به یو واکسینو موضوع هم وي چې هر ادارې که په دې کې فرض کړه زمونږ سره د خپل مسؤلیت ونه ګڼي او غفلت وشي نو دغه ارزیابي په دې اساس کې.
د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه کمپاین کې به د بدامنیو له امله په شرقي زون کې تر 2,500 پورې ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو له ساسکو محروم شي.
ټول هغه ماشومان چې په شرقي او ځکه ورته لاسرسی نه لرو 2,500 دي. په ننګرهار کې 3,500 ماشومان دي چې دوی ته به موږ لاسرسی ونه لرو.
د ننګرهار د ارشاد اج او اوقافو ریاست د نشراتو امیر مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي.
د ټولو هغه علمای کرامو چې د دې امت افضل او بهترین قشر دی غږ کوم، عرض ورته کوم، د 15 کلونو ښکته لاندې عمر شي د هغوی د واکسینو واکسیناتورانو سره کومک وکړي او د خپلو مساجدو او د خپلو مدارسو او د خپل مکتبونو زلاري هغه ته اعلان وکړي.
د روغتیا د چارواکو په وینا د 2015 کال لپاره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو 19 پیخي سب شوی چې اته په ننګرهار، دوه په کونړ، سلور په فرا، دوه په هلمند او په نیمروز، پاریاب او هرات ولایتونو کې د پولیو یو یو پیخه سب شوی ده. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو له جلال آباد مو د پولیو ضد ویکسینو په اړه د باز محمد عابد رپورټ واورېد. هلته د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې موږ کوشش وکړو چې د خپل همکار سره خبرې وکړو، خو هغوی ټلیفون کې ستونزه ده. نو په هلمند کې په ګرشک، خانشین او سنګین ولسوالیو کې د روانو جګړو په اړه د ازادي رادیو دری څنګه د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش سره خبرې کړې دي او هغه ورته ویلي چې تر ټولو سختې جګړې د وخت په سنګین ولسوالۍ کې روانې دي، چېرته چې تازه دمه افغان ځواکونه وررسېدلي دي او طالب وسلوالی په شا کړی دي. په دې اړه که نور تازه معلومات راځي نو هغه به موږ تاسو وړاندې کوو او دا هم باید یادونه وکړو چې د دغه چارواکو د دې نو خبرو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. درسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری مدرسې په اوسنی اثر کې د مشال ریډیو خبرونه د تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شي. د دې ترڅنګ له مشال ریډیو غنې نورې ونځي خبرونه هم خبرېږي چې تاسو هم د مشال ریډیو د خبرونه پوښتو کې او هم د مشال ریډیو د ویب سټ د لارې اوریدل شي. او که د خبرونو د خکولو په اړه باندې هم تاسو سره څه تجویزونه وړاندیزونه یې نو هغه هم مونږ ته د مختلفو لار راکوي شي. د فیسبوک د لارې موږ سره راتلل شي، د ټویټر د لارې راتلل شي، په ژوندو خبرونو کې هم موږ ته د ټلیفون د لارې ویل شي. اوس خیبر ایجنسی ته ورځو. په خیبر ایجنسی کې د سپا قبیلې مشران وای چې حکومت چې کوم شرطونه په دوی باندې منلي وو هغه کې ځینې وسلوال حکومت ته حواله کړی دی، خو ډیر داسې وسلوال شته دی چې پر هغوی د دوی زور نه رسیږي. یاد دی وی چې حکومت څه موده مخکې د خیبر ایجنسی سپا قبیلې مشران ته ویلي وو چې درنه جرمانه به ورکوي، ځکه چې د دوی په وینا هغه خلک چې حکومت ته مسئلې جوړوي یا په حکومتي ځواکونو باندې حمله کوي هغه د سپا قبیلې سره تعلق لري. خو د سپا قبیلې خلک وایي چې دوی په خپله دومره غریب او بې وسه دي چې نشي کولی د وسلوالو خلاف یو څه وکړي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر ایجنسی د سپاه قبیلې مشران وایي چې پولیټیکل چارواکو ته یې د خپلې قبیلې یو شمېر مطلوب کسان حواله کړي دي. قومي تړون یا سرشته یې هم جوړه کړې ده، خو د جرمانې پرې کول وس نه لري. دوی وایي چې د چارواکو یو شمېر شرطونو د منلو نه پس اوس پکار ده چې د دوی د قبیلې د بې کوره شو خلکو ستنېدل پیل شي. په دې هکله د سپاه قبیلې یو مشر شاه فیصل پردی مشال ریډیو ته
او
د سپاه قبیلی یو بل مشر حاجی نصیب پردی وای
کوم سره جرمانه نشته متاثرین دی او جرمانه چکن دی کوم متاثرین دی زون دی پر خپل غوړی چې موسره مدد وشي ټول دنیا یې وسره کوي. نو متاثرین دی کم زونه جرم حکومت لویر کی بل خبره دا چې اف سی آر باندې ولته لګو کیږي چې په لوکا کې خلک وي چې زته تر وخلای وي پاوچ تر پالته جنگ کې لوکا ونه پالته جنگ کې پالته جنگ کې بیا مو باندې قانون دی کم قانون باندې لګوي چې په لوکا کې جنگ شو تا ون شو دا خو یو ځو کې نشو ټول پټه کې وشو.
د سپاه کې بلی مشران وای چې حکومت ته په مطلوبو کسانو فهرست کې د لشکر اسلام وسلوال ډلې مشر منګل باغ او د هغه دوه زامن چې یو پکې وفات شوی او ځنې داسې خلک شامل دي چې ډیر پخوا بهر ملکونو ته تللی دي او ځنې پکې په سیول ادارو کې نوکران دي. او د سپاه کې بلی وای چې په دې فهرست نظر ثانی وشي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جن
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اردن کو تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. فورن پالیسی مجلې لیکلي چې د پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو د سخت دریځو د پیدا کولو پر لاملونو یې نه یوازې سترګې پټې کړې، بلکې په ځینو وختونو کې د سخت دریځۍ د ډیرولو ملاتړ هم کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان ځینې مطبوعات او مذهبي مشران د ځوانانو د سخت دریځ کولو لپاره ځکه خلاص لاس لري چې د دغه هیواد قوانین هم د ورته کړنو ملاتړ کوي. د دې لیکنې غټ ټکی ورو په پاکستان کې د سخت دریځۍ په اړه د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان د وسلوالو خلاف ځینې چټک یا تیز ګامونه اخیستي دي، چې له کبله یې په 2015 کال کې دغه هیواد کې د ترهګرو بریدونه کم شول او امنیت ښه شوی دی. په مقاله کې راغلي چې کېدای شي پاکستان د جنگ میدان کې وسلوال وژني، خو د هغې نظریې د ختمولو لپاره یې ډېر څه نه دي کړي چې وسلوالې ډلې قوي کوي. د مجلې په خبره څومره وسلوال چې وژل کېږي هغه عمره په یاد هیواد کې د موزون چاپیریال د شتون له کبله نور را مخې ته کېږي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې ځینې ښوونځي، ملایان او مطبوعات خلکو ته دا خبرې کوي چې اسلام په خطر کې دی او د امریکا تر څنګ هندوستان د ترهګرۍ د قوي کولو تر شا ولاړ دي. د دې پر ځای چې د دې نظریه د خوروونکو خلاف ګامونه واخیستل شي، د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ یې ملاتړ کوي. سخت دریځ نظریات د پاکستان په قوانینو کې هم ځای لري. د دې هیواد په اساسي قانون یا آئین کې احمدیان غیر مسلم آیات شوي دي. همداراز حکومت او سخت دریځ خلک په اسانۍ د اسلام د سپکاوي د مخنیوي لپاره موجودو قوانینو یا بلس فمیلا په اسانۍ سره په غلط ډول تفسیر او استعمالولی شي. په همدې حال کې د یو ریاست په توګه پاکستان په افغانستان او هندوستان کې پر جګړو اخته حقانی نیټورک یا شبکې جیش محمد او لشکرې طیبه ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شلولې. فورن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې طبقاتي ټولنی نظام هم سخت دریځۍ ته لار هواره کړي، ځکه چې ډېر خلک نه بنیادي سهولتونه لري او نه هم د دې سهولتونو ترلاسه کوونکو موقعو ته لاسرسی لري. په 2009 کال کې په سوات کې تحریک طالبان پاکستان په غریبو خلکو غږ وکړ چې دوی سره یو ځای شي او د مالدار ځمکه لرونکو څخه برخه وغواړي. له دې کبله زمیندارانو خپلې سیمې پرېښودلې او طالبانو د ټولنې له دې نه انډولۍ د خپل فکر د پراخولو لپاره کار واخیست. په مقاله کې راغلي چې که پاکستان د ټولنیز او اقتصادي نه انډولۍ د سمولو لپاره کار ونه کړي، نو وسلوال ترې د جنګیالیو د زیاتولو لپاره کار اخیستلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شئ.
اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو اوري. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د چین او پاکستان ترمنځ د تر د سکرو یا کوئلې پروژې په هکله یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې د 840 میلیونه ډالرو برابر دغه پروژې لپاره پاکستانی او چینایي بانکونه قرضه ورکوي. دا پروژه د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پروژې تر چتر لاندې ترسره کیږي او په 2013 کال کې به یې کار پوره شي. د دې مقالې تفصیل درته ملیحا مرزا دا وایي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د ګل پورس پاکستان او چین په بیجینګ کې د 840 میلیون ډالرو د تھر ماینینګ او ورسره تړلې د پاور پلانټ د یوې پروژې په مالی راضینامه دستخط وکړي. رسپانه لیکي د سین انګرو نومې د کوئلې د ماینینګ کمپنۍ ایس ایم سی ایم سی او انګرو پاور جن تر لیمیټډ نومې یوې بلې کمپنۍ په چین کې دغه موافقې لاسلیک کړي. د رسپانه په خبره د تھر کوئلې د دویم بلاک نومې پروژې لپاره د قرضې راټولولو په هکله مذاکرات له هغه وخت راهیسې روان وو کله چې سخ کال د چین ولسمشر ژی جن پینګ پاکستان ته د دورې په وخت په اصطلاح نامو دستخط وشوې. د مالی معاهدې له مخې یو شمېر ځایي بانکونه به د ماینینګ پروژې لپاره 250 بلیون روپۍ ورکوي. دغه پروژه به ایس ای سی ایم سی سرته رسوي. بلخوا د پروژې سره تړلې پاور پلانټ چې 22 بلیون روپۍ لګښت پرې راځي، انګرو پاور جنتر لیمیټډ کمپنی به جوړوي. په ځایي بانکونو کې حبیب بانک لیمیټډ، یونایټډ بانک لیمیټډ، بانک الفلا او فیصل بانک لیمیټډ شامل دي. په بارونو بانکونو کې د چاینا ډیولپمنټ بانک، کنسټرکشن بانک آف چاینا په ګډون انډسټریل او کمرشل بانک آف چاینا شامل دي چې د پروژې لپاره قرضه ورکوي. ورسپانه لیکي دغه پروجیکټ ته چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې عملی کیږي. د دغه راضی نامو د مسودو منځوري د پاکستان د خزانه وزارت روان کال ورکړی و. د پاکستان حکومت د قرضې د ترلاسه کولو لپاره د $200 ملیون ګارنټي ورکړی ده. ورسپانه لیکي تمه ده چې دغه پروژه د 2013 کال پورې مکمل شي. د پروژې په دویم پړاو کې به د کوئلې ماین دومره پراخ شي چې 8.6 ملیون ټنه کوئله به پیدا کیږي او د 625 میګاواټو پاور پلانټ به هم ورسره شامل کړل شي.
گرانو اور مری سیب نور جڑنگانو
قدرت
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم د مومندو شبقدر کې د کباړ یو مارکیټ ته ورځو چې خلک هلته څنګه په کمو پیسو ښه شیان اخلي. شنواز ترکزی دا رپورټ را لګل.
له یوې هفتې راهسې کله نه چې یخنۍ زیاته شوې ده د شوقدر د لوبو پارک کې د کباړ پایزارونه جکټونه کوټونه او بنیانونه خرڅونکو بازار لګولې. لږو زیات سل دوکاندارانو یا کباړیانو دغه سامانونه راوړي چې اخستولې د شوقدر چارسدي او د مومندو جنسۍ نه اولس راځي او د ساړه نه د بچ کېدو لپاره ارزان او مضبوط کباړي سامانونه اخلي.
زما نوم حجي اختر جان دی. زه د کغون د مومندو جنسۍ د کباړ اوسیدونکی دلته خو مې کباړ کې د دستاني اغوستي ځان لازم زورای لپاره دای په اویرو پیمانے راکھ رہے بس غریب سڑے خود دجیری رضیہ تک گزارا کی زکا چی دکانوں نے کہ سامان نہ گران دی دوی 10,000 سڑے خدا نے شیخ استلے کباڑ کے چپے 50-75 روپے اور کے خوشی بدی اگے سی دکان کے بتاغا پدری سو بدری نیم سو چلور سو پوری ملاوی گی
د 400 و سیدون کے لطیف خان ول چ ہو گئی دمر زیات پیسے نہ لری چگی نے سامان پر واخلی د کباڑ بنین نہ ہم ارزان وی او بلدا چ ہر رقم رنگ او ڈیزائن پے کے ملاوی گی
یار دل تہ کھوڑو لس بنین نہ منو بوٹان موٹان اخلو د دے دے سودا خود نہ فائدہ را چز بار تلنڈو ما تقریبا یو دو کال مخکې دا بوټان غشتي په 200 روپے باندې ترنن ساته پورې دا بوټان چې کم دی دا فائدار دی چلیږي او زویل مې هغه ور غشتي په 1100 روپے باندې په پاک خدای یقین کوي چې بیګا مې قتل بیګا شلې دی تلی ملي ته پروت دی.
راحت شاده شو قدر وسیدون کې دی او هغه ول چې په 200 روپو هغه د یو تن لپاره جیکټ یا بنیان په بازار کې اخلي. هم په هغه روپو د ټول کور لپاره دغه سامان په کباړ کې خپه اسانه اخستې شي.
تستانی سب دې نه دې نه موټر سایکل لپاره دې راغلی او جمع دې خني میش نیو کی چڑی رسی وا شوی دا بازار کی چیو شی پ یو کم روپو یو شی سکی یالتا دلتا پ پینز کی نو غینا پ یادار می جی بل گرم می خنی پ کی خ سڑیا پ کی گرم می
خرڅون کول چا غوی دغه سامانونه د کراچی نه راوړي او دا ټول سامانونه بهر ملک وی دوی د کباړ دغه سامانونه هر سحر راوړي ولی 3 بجې بیا غونډه وزکه چې ورستو په دغه میدان کې د سیمې زلمی فوټبال کرکټ او نور لوبي کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
اور ادن کو تاسم مشال ریڈیو اور اوسم تستا پختو مسخبانی د کمپیوٹری سازونو د بد اغیز پړه د هارون بچا رپورٹ ترورو.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې ورستیو کې وده کړې نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیاد شو ولله دلته کار نشته هیڅ هم نشته هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه استاري دم هم نشته پیسونه هم نشته اوس په طرز هم جوړیږي بس ته خالي وایا مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه دومره ساده نه یو دومره ایوارډو نه ملاو شوی دی یو دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چرته نو بد لګي کنه دهشتګردي دی دلته والا روزانه اخوا د ماکا کلا میوزیک وکړم.
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم لدی عمله چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي. د پاکستان حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم پکار راځي کمپیوټرایز سټوډیو غانو کې ټیکنو ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نه چا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کیږي نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره نه دا ډیره خبره
هم په پیښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندګانو ته ورپیښستونزې تاییدوي یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندیو سازونو ځای اوس ماشینی هغو نیولې دی
د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولای نشي نو لازمي خبره ده دغه تبلی والا کار پکې خراب دی
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري د خیبر پښتونخوا